اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړیو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه ده لیدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلي په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسیږي چې بیړنی ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاو خلاص ماسران چې د فراغت جمعي او خولې په سر دي، لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوي کوي او پر موټر سایکل سپریږي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یو جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به وولي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدين په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واکوي تاریخ په خاطر د دې د واکو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدته نشرات لالي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لريوالی او بې وزلي له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په ورستي میاشتو کې 3615 هکتار مځکي د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یو خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
باندې پاشو مسلکي مجاهدین په دې کې راوستلي دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دغو په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا داسې علاقه د غرنۍ علاقه چې ټکټر او بشي دې ته نشي راتللی. موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې پاشو نظمور د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساس پټانو ته او ساس پر تاریخ او ساس پر کښ باندې دوا درو پاشي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کیږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار درک کوکنار
د واشیندل تخصص ته اړتیا لري. کدوې د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د زمکی پر راتونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د زمکی راتونکو حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه خلاص واخلي او غوړه لارې داده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل ورس ځوان وبیا زنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغوله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کول او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نکولی هم به پاختر هم به مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی اوس د نشي پیسې لکوم کړو اختر خو پریک ده ولکه په هیګم چې اختر دی کې د جمعې ورځ ته چی تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې د سبي سرپناه معتادینو سیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترقم لاسته راوړي. مثلا بته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه دی ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغوني اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دمونه شیان ټولوي چې لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي او د نشې تر پریښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په گاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشي ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا کې خاطر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د زازی چې دې تمام لنډمهاله بې اشتهایي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایي د چاغه تمنګ نوروگزیا نوروزا، چې دا بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډیپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، استرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوګه ورکړي او مثلا ځان وګي کوي، او دوی غواړي چې د دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګ د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بیشتیا عوامل زخته ډیر دي کې دي شي چې حاد مرزونه یا لن مرزونه یا انتانی ناروغانه داخله ناروغانه عصبی ناروغانه هم د بیشتیا سبب کیږي همدارنګ د عصبی بیشتیا چې د انورکسینو روز په نامه باندې دیږي د دې عوامل زیات دي اکثر عواملونه عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن انزایټی سټرسونه روحي فشارونه د مخدره توکو مخدره دواګانو استعمال د الکول استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا ډېرې او همدارنګ مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بیشتیاي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بیشتیاي لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکټ لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غدمنځي او بل اخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي او همدارنګه نشه یي مواد په اعصاب باندې مستقیم اغیز لري. او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد هضم او جذب کیږي هغه لته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتیا منستر وړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتیا را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتیا سبب کیږي خو ډېرې چیلنن سبا چړونو خو د لیدا اکثرا ته میټا امپټامین خصوصا امپټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي او همدارنګ میټا امپټامین دواړه چې دي ته مغز پارهونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې امپټامین او هم دا میټم ویټامین مواد چې تر څو پوره د غوي د بشتي سبب شي او بل اخره د غوي وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بشتي سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بشتي لامل ځینو نشي مواد لکه چرسو او شراب ته مخه کړه. ایا رښتیا هم ځینې نشي مواد ستاسي د دروزنې اشتیا سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحل کې د کاذب یا دروژنې اشتیا سبب کېدلی شي چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بل اخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثر د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکول د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بل اخره آینده د لپاره په دوامدار ډول باندې بل اخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بی اشتیا سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بیشتیاي نخي نخاني څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریانه موجوده وي ځکه چې دوی د بیشتیاي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواريږي دوی بدن، پسوی تغذی بانی اخته کیگی د جنسی کمزوری باعث کیگی د جسمی کمزوری باعث کیگی همدارنگ د ذهنی کمزوری باعث کیگی یعنی د مریضان کمچه د نشو څخه ورته بې اشتهایی پیدا شوي اکثره په جنسی کمزوری په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایی له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایی شي اشتهایی زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي وي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتهایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو مور خو اسپی خبر نه خم خم مور
چمون گه پلار نو وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ دی قومندان او د نشې موادو کاچاکونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په ځلکی و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بله پلاره
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه خدای دې خیر کی څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلم.
بس زه پوه شوم. دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسان خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ما ته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی لخوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم، چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.